سلامونه درنو اوریدونکو په رواني وسات کې دعا ونی ز خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی یا ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دی د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې او بې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر پرادیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپخانی د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. دا کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځ هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولاسل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي، پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسات کې دوه خپرونې تاندې څانګې او درسي ساعت درته لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روان وو په سمندر کې ډوب شوي او مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د یو روسي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دی چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې 6 د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي وو چې 300 پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کښتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکې او د برتانیا 2 کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلي دي. د اوتوپیا 55 په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو ولاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پېښه کې 6 کسان مړه شوي چې د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې ټول افغانان دي. د کښتۍ چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته خبر لمخې تقریبا 15 سپرلۍ لرلې د برېټانیا په چینال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوي او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي؟ احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تروس پر افغانان ډېر زیات شمېره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغې نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کښتۍ کې راغلي او په دې کال کې 8000 نه زیات تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه 15 خلک د کال راولي، هغه نه دي توانېدلي. تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي او ډېر خلک نشي کولای چې هغې ته عریضه وکړي. هغه باید د UNHCR له طرفه یا د برطانوي ادارو له طرفه هغوی ته ریفر سي، هغوی حکومت ته وروپېژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات شوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برطانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برطانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلي وو چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برطانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي؟
برتانیا خدا پریکړه کړې و، قانوني پاس کړې چې خلک څو غیر قانوني راسي هغه ته به اسالم یا پناه نه ورکي او امکانات سچ بنديان کی او رواندا ته ولي. هغه تر اوسه پورې په دا قانوني تطبیق کړې تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي خلک رواندا ته ولي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او ورستي پښتنه پسرلی صاحب، دا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دی، ډیر جدي دی دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تک مخنه شینی ولای
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سی خو په دې کې نه توانېدلی که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځایو کې ځای ورکې خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي بیا هم راځي نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چمچو دي یا کې داسې معلومات هم لري معلومات لري وایي چې توکل په خدای څه چې کیږي هغه بکیږي
د کندهار اوسیدونکو د بې کیفیت تیلو له خرڅلاو څخه شکایت لري خلک وایي د کندهار په بازارونو کې ټیټ کیفیت تیل پلورل کیږي چې لامل یې د دوی نقلي وسایط خرابېږي او مالی زیان ورته وړي دوی د طالبانو له حکومت څخه په ګمرکونو او ښار کې د تیلو د کیفیت د جدي پلټنې غوښتنه کوي نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې
چې انجن خراب کی کمپیوټر خراب کی تیل تر دغه اندازې پرې بې کیفیت سي
روزي خان د کندهار ښار اوسیدونکو دي نو وړي اړ دي چې په اونۍ کې یو یا څو ځله د بې کیفیت تیل لامل خپل موټر د ترمیم لپاره د موټران ورکشاپ ته ورولي روزي خان وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل نقلیه وسایط تر حد زیات دود یا لوګي هم کوي چې د چاري د چاپريال ککړتیا او بیلابیلو ناروغیو ته لاره هواره کړي
تیل خو ډېر بې کیفیت دي تر داسې اندازې پرې بې کیفیت دي چې د موټرګاډ کارپیټر یو داسې یو ماشين یو شی جوړ کړي د تیل د خرابې د لاسه هغه بیرته یو دوی او ته یو او تا کار نه ونه کې بیرته هغه راکامې چې مستری ته وایي چې دا ولې داسې بې کیفیت جوړي یا دا هغه د تیل وای تیل ټول بې کیفیت دي په کندهار کې ډېر خلک د مشکلات سره مخ کړي دي نوې نوې وسایل دي په ټفه ودروي بخې یو مخې ودروي چې مستری ته وایي هغه وای دا د تیل مشکل نو دا ځای دی چې نوې وسایل خلک هم سره ستړي دي نو ډېر وسایل داسې په ټفه درولي کوم موټر دي که داسې د غریبو خلکو وسایل دي
د کندهار دوه نور وسیدونکو بشیر احمد او بلال احمد هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په شار کې پر تیلو خرڅونکو د نظارت ترڅنګ په ګمرکونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ترڅو هیوا ته د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي
دا یو څو پمپونه قسم تیل ولري دا سپر تیل ولري دا دکاندارانو هم دا سړي تیل کمزوري شل رقم سره ګډي نو د کله د موټرسایکل کارپیټر دغه څه خرابې د موټر وې کم دا څه خرابې وسایق کرد خراب سی وي د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه چې موټرسایکل دا څه بسې وي وایي تیل خرابې نو د دولت څه مغوښتنه دا د چې دا څه یو اقدام وکړي چې دا تیل څه پاملرنه وکړي پر لوی ستر باندې پښتنه اوس دا تیل چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي
تیل په دا ورسته کې څه سره خراب شوی دی کله چې موټر ته واچو نو موټر مس کوي یا موټرسکل مس کوي او یا وای کوم خراب کینی په دا غوته کې ما خپل موټر پر څنګه نمبر بدل کړی څو بار بار واره مستری ته تللم
په عین وخت کې د نقلیه وسایطو جوړونکو محمد او باز محمد مستری وای د اونۍ پوجدو کې هر ورکشاپ ته لدوات څخه تر درې پوری خراب شوی نقلیه وسایط د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ترمیم لپاره راځي
کوم وسایل چې ډېر د تیلو د خاصه خرابې وارز پیدا کوي نو اکثره وخت د کارپټرانو په لکانو د ارڅ چشاتي دا د چیلو د لاس اکثره وخت مټسکل ماشینوم جامې دا د چیلو لاندې والنه چان کې دا سره رقم سریش په ګاډي په دا چیلو باندې انوال سخت وال سخت د لاندې خوا پښتم مو نه دا د ډېر د چیلو د لاس د مټسکلانو د کم زرنج د وسایل چې دا اوارزونه کوي
مشته په اوتا کې دوه متر درې متر د چیلو لاس تر راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی کړی د سټریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی
و مغشتل چې د بې کیفیت تیلو پاړه د طالبانو تر واکلان دی د کندهار د سټنډر ملي ادارې نظر هم واخلو خود هڅه سره سره بریالي نسو خود غي ادارې د ټوټر پر پاڼه په خپل ورستي ټویټ کې لیکلي چې پنځه ویشت ټانکرونه بې کیفیت تیلې بیرته د فرال لاري ایران ته واپس کړل
درنو اوریدون کوس مرابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري د ځوانانو خبرونه د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر